دولس بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالي ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویډن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوایی یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړې ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 343 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې لکومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 اویا میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیف مال کېدل، دا رنګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغېز درلودله او هغه شامل دی بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللی دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه وو او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدنو څخه، یو څه د معدنو څخه.
بله. کله په روخانه راته وایست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایی نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 201 درش میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده، لعوایدو راټولېدای شي همدسي؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 درش میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د بودیجې
میلیارد وبخي، میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتو نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پراتونکي کې، ځکه چې کچيري انکشافي بودجه شتون نه لري، پرختیاي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 2.9 میلیارد پرختیاي یا انکشافي برخه ده د بودیجه، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسي؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجه په پرتله دا 40% دی، 80% لګ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شین چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زوالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي ویجاړ دي. هغه د چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډیر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه حافظ صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لاملونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د هغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سره شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو راتګ سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه، هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه تخنیکی ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه په هره برخه کې وو، د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه، هغه لرې سوله. او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوستل. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلج. د عوایدو په دغه کچه باندې 201 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې د دې وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي او په مالیاتو کې که عرب برخه وي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې، چې په خوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې دا دې وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا درته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغه ته بیا کسر وایي.
اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 211 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره، دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلی. دوی خو اټکل کړی دي.
یوه بل خبره هم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا را ته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته، درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمنانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه، لکه چې په جرمني کې تحقیق وموند یا په جاپان کې، د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وټاخو، ما تقریبا 15 غشت شپږ غشت موږ د عمومي سروې وکړل په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دوی وتښتي، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صرافه څخه اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري، سرمایه دا دونه پیسې دي کومه کې. دا په خپل کلکیجن دي، د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي.
بله.
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دی لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیقه نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څخه هیڅوک سترګې نشي پټولی. په هغو کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سې ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دوی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدای دا چې ځینی طرحې هلته پرتې وي، هغه راخیستل سوي دي او ځینی شیان ځینی ایډټ سوي دي، تر څو دوی وکولی شي د 1401 کال دپاره د بودیجې اعلان دپاره یو کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغوارم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه، چې 201 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلی. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، 3,250,000 نظامي پرسونل وو. د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او څلور لکه خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی. او دا پیسې کچیرې هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دیشته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یا یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وی ضرورت لمخه او خیالی شایان چې ویل کېدل مثلا خیالی ښوونځي خیالی معلمین او خیالی پولیس او خیالی داشان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی. هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي. یو سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجې کچېری نه وي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی. بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګورې که چېرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانی چې راټولې هم کې ظاهرا راټول وي او بله چې هره سرچینه نورې سرچینې هم ولري، د یو سرچینو په مرسته باندې دا $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ دپاره که ووایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوې ده، نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لاکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي د هغو دپاره دا پیسې حتی تر هغې اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نلری. د همدې کال چې دوی میاشتې رسیدي تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراینو په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې حداقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضې مکراینو ساحې ته. هغه طالبان ونه توانېدل ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه وه، دا خو به پرېږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډېر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نه ورسیږي. نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $1 میلیارد ډېرې زیاتې پیسې دي
دغه سي
دولتداري د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېرې زیاتې کم دي. وایي څنګه نه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو. دا بحث پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
خلوت کا کے خاموشی کا شور دے بخل وقتا که تخاموشی رو بشدی زیرو بم پکی رد